سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
د سپین خبر یا روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مې اله ده چې د روژې مبارک شپې ورځې په خیر په روغ صورت او په عافیت تیرې کړئ. پاندې هیله بیا هم درته په یوې مهمې موضوع د میلمنو سره بحث لرو. درنو اوریدونکو د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې اکثره دینی عالمان او طالب چارواکي په دې نظر دي چې د شپږم ټولګي نه پورته باید د نجونو په مخ د زده کړو دروازې یا د ښوونځي دروازې پرانستل شي، یعنی د تعلیم او د علم طرفداران دي. خو پوښتنه دا ده چې که چېرته اکثریت دینی عالمان او طالبان په دې نظري چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د ښوونځي دروازې پرانستل شي، بیا نو مشکل څه ده؟ ولې تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي؟
بله، با سلام خدمت شما. حفیظ آصفی هستم به همراهی همکارم بانو نوشاب آشنا. برنامه ای ساعت پیشکش میکنیم و میرخم که شنیدین در این برنامه در رابطه و در حاشیه اظهارات آقای استانکزه معاون سیاسی وزارت خارجه که دوباره روی موافقت برای آموزش دختران تاکید شده بود بحث میکنیم با مهمانای محترم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم برنامه را خدمت شما معرفی کنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه تیرش پا د پروان په ولایت کې د درندو اورښتونو وروسته ناڅاپه سیلابونه راووتل چې لامل یې د سیند په غاړه واقع کورونه ویجاړ شوي دي. طبي افاتو ته د رسیدګۍ لپاره د طالبانو د حکومت د وزارت مامورانو وایي چې د تیرو نه ورځو په موده کې د افغانستان په دریش ولایتونو کې د واورو د اورښت او سیلابونو د راوتو په سبب لس کسان مړه او شپږ اویا تنه نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا وچا هم په یو ریپورت کې ویلي چې د پسرلي د موسم پر رسېدو سره د درندو روغتون له امله د افغانستان په وو ولایتونو کې شپږ سوه او پنځه څلوېښت کورنیو ته د سر او مال تاوان اوښتی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د دوشنبه د ورځې برید چې له امله شپږ کسان وژل شو په کلکه وغنده. د خبر تفصیل
د امنیت شورا پرون د سیشن به پورز د مارچ د میاشتې په اتمویشتمه چې د وري له اتمې نیټې سره سمون خوري د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره د کابل برید چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی شوم تروریستي برید بللی چې پکې ملکي کسان په نښه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې ترګریز او مال چې په هر شکل وي په افغانستان او نړۍ کې د سولې او امنیت لپاره جدي تهدید ګڼل کیږي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د ترګریز او مالو له مرتکبینو تر هغه کوونکو او مالی ملاتړو څخه باید پوښتنه وشي او عدالت ته راوګل شي. د امنیت شورا غړو همدارنګه د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه غوښتي دي چې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې د نړیوالو قوانینو سره سم او د خپلو تعهداتو له مخې له یو بل سره همکاري وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن دی. په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو استازي نن د چهارشنبې په ورځ د مارچ په نهویشتمه په نوې ډیلی کې غونډه کوي، افغانستان هم دا ځل په خپله ایجنډا کې شامل کړی. د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو د زده کړو د مدافع او د قلم لارې په نامه د یوې ټولنې د مشر مطیع الله ویسا د نیول کېدو له امله هم په داخل د افغانستان کې او هم بهر پراخه غبرګونونه ښودل شوي دي. د ویسا مشر عطا الله ویسا امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونو یو رور د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل د پنځمې ناحیې د خوشحال خان مېنې د ویس قرني جومات نه ونیو او له ځانه سره یې ویوړ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مطبوعاتي ویان سټیفاني دوژارک نن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل، غواړم چې په کابل کې د یو نامه په دفتر کې خپلو همکارانو ته لارښوونه وکړم چې د نجونو د زده کړو پیژندل شوي مدافع د خلاصون کوششونه پیل کړي. پر برحال چارواکو غږ کوو چې د ځای زیږی په اړه معلومات ورکړي، باید چې مدافع وکیل ته لاسرسی هم ولري. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو مدافع ډلو هم د متی الله ویسا نیول غندلی دي او په سمدستي توګه د نوموړي د خوشي کولو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویست او په افغانستان کې د امریکا د سفارت شاه ظفری کیرن ډیکر هم په دو جلا جلا باینیو کې چې د ټویټر له لارې خبرې کړي، له بند نه په سمدستي توګه د متی الله ویسا د خوشي کولو غوښتنه وکړه. طالبان د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ویسا د نیولو خبر تایید کړی او د اوسني نظام پر خلاف د غیر قانوني فعالیتونو په سرته رسولو تورن کړ. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. تیر کال په پاکستان کې د بې ساري تباه کوونکو سیلابونو وروسته د بیا رغونې چارې په سوکا توګه روانې دي. پراخه سیمې لاندې کړې، 8 میلیونه خلک بې کوره شو او نږدې 2.5 میلیونه نور ته ډول ډول مالی او ځاني تاوانونه واړول. د نړیوال بانک او د نړیوال اقتصاد لپاره د کیل انسټیټیوټ د تازه ارقام بل مخې چین د 2014 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ د کمربند او سړک پروژې په خاطر د پاکستان، ارجنټاین او منګولیا په شمول له اقتصادي سقوط نه د ځینو هیوادونو په ژغورلو 240 میلیارد ډالر ولګول. د دوشنبه په ماخام په سعودي عربستان کې لمسافرونو نه ډکه سرویس موټر د چپکېدو په پیخه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خلک د عمره د ادا کولو په غرض مکی معزومې ته روانو. وړم ورځ په مکسیکو کې د کډوالو د توقيف په یو کمپ کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 40 اوخته، نه هیڅ کسان ته پنځیو. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن د دیموکراسۍ دویمه سرمشري غونډه پرانستا. دا غونډه کې د 160 هیوادونو د مدني ټولنو او ټکنالوژي د شرکتونو استازي ګډون کوي. خاغلی بلینکن په خپل وینا کې ویل چې په یوکران باندې د روسي ارغل کې څنګه دیکتاتوري دیموکراسي ته ګواښ دی.
I think we all have to be very much aware.
موږ ټول باید ډیر پوه شو او محتاط اوسو. دا هغه څه پاره چې ښایي په خن نیت سره هڅې وي. د بلګې په توګه د اوربند غوښتنه کول چې احتمال دی جګړه ودروي، خو دا به روسیې ته اجازه ورکړي چې هغوی په دغه جنګ کې خپلې هغه لاسته راوړنې پیاوړې کړي او په ساده ډول د آرام او ترمیم لپاره وخت ولري او بیا بریدونه وکړي.
ښاغلی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو موجوده وضعیت ته په اشاره وویل، کزی وس هم د طالبانو د حالو ځلو په مقابل کې احتجاجونه کوي او هم د خپل هیواد د یوه روښانه آیندې لپاره مبارزه کوي. نوموړي د ایراني میرمنو د شجاعت او متانت ستاینه هم وکړله. د بلومبرګ خبري اژانس د یو ریپورت له مخې په داسې حال کې چې د تایوان جمهور رئیس تاسی ینګوین نن د 4 شنبه پورې د متحده ایالاتو په لاره د لاتینې امریکا د څو ملکونو په سفر روانه شوی، چین ورته خبرداري ورکړې چې په امریکا کې د تم کېدو په وخت کانګرس د استازو د مجلس له رئیس کیون مکارتي سره له ملاقات نه ډډه وکړي. توقع ده چې هغه به د لاس انجلس په ښار کې تم کېدو په وخت له مکارتي سره وګوري. د یان هاب خبري اژانس د خبر لمغه شمالي کو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خبرداري ورکړی چې د اټومي وسلو د کارول لپاره بشپړه آمادګي لري. هغه د خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې د سه شنبه په ورځ د امریکا د سمندري پاوز یو جنگي کشتۍ چې په اټومي وسلو سنبال ده د جنوبي کوریا سمندري حدود ته داخله شو او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال کمالا هیرس د افریقا د نیمه وچې دریو هیوادونو ته د خپل لومړي سفر په پای کې ویلي چې امریکا او افریقا یوازې له کړاو نه ډکې تیرې زمانې نه، بلکې د وی روخان او زلاند راتلونکي زمانې ملګری هم دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبر هستین که با موضوع مسئله آموزش دختران در و آخرین اظهارات آقای استانگزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در این مورد بحث میکنیم. مهمانه محترم برنامه دکتر هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی و بانو سبرینا حمیدی فعال حقوق بشر هستند. پروفسور برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. دکتر صاحب دانش خوش آمدین، سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
سلام بر شما همکارای تکنیکی، میمان عزیز در بحث و شنوندهای محترم شما.
تشکر. بانو حمیدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو داریم.
تشکر. سلام به شما همکارای ما و مهمان برنامه و تمام شنوندگان.
تشکر از شما.
در دوار ملمانونه دزلو کمی منه نکو چه بلانه منه لده و پخبرونه که رسر حضور لری. سبینا جان ستړی میشم درته پوښتنه به مرسته اخبار وکم چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وی چې البته دغه تازه څرګندونه کې چې دا ویډیو ډیره لاس په لاس هم شو او ډیره سوشل میډیا کې هم ګرځېده، داسې ویلي چې د او د دې ملګري پام دې نظر دی چې باید د علم دروازې دې چپ مخ ونه تړل شي. ورسره دا هم ذکر کړی دی چې اکثره دینی عالمان د امدی طرفدار د چین جنوبی باید مکتب تلاله شي او د علم او د زده کړو دروازې باید دې چا په مخ ونه تړل شي. پښتنه دا ده چې مشکل څه ده په افغانستان کې، ځکه واک د طالبانو په لاس کې دی، د لوړ پوړي چارواکي دی، دا او د دې ملګري هم په دې موافق دي، ملګري اتمن هم د طالبانو خپل ډله ای دنو چې دوی موافق دي. خو مشکل څه شي کې ده ولې د جنوب پر مخ لا د مکتبونو دروازې تر اوسه تړلې پاتې دي؟
تاسو
د خبرونه
اوریدونکو ته سلامونه. واقعا کوم سرګندون چې عباس ستانکزی نه یوازې اوس بلکې د تیر نه را په دې خواته د مذاکراتو د وخت نه که مونږ د دې سرګندونې وګورو، دا د تعلیم د حق، د بشري حقونو د تامین او د میرمنو د حقونو د تحقق مخالف نه و په خپلو سرګندونو کې. هم د مذاکراتو پر مهال هم د هغې نه وروسته کومې سرګندونې چې دې کړي دي یا کوم وناو چې دی لارل دي په بعض مجالس کې دی واضح ویل دي چې موږ د تعلیم د حق په کسب باندې تاریخ ته پرته د توفین ټول اتباع لاسرسی ولري، موږ کولای شو چې د نورې نړۍ سره سیال شو او د دې هغه شرعي احکام بیان کړی دي او واضح خپل الفاظو کې ویل دي چې منګه د میرمنو د تعلیم د حق مخالفت
دا خو ویل دي. او زما پوښتنه دا ده چې
مشکل دا ده چې څوک چې تصمیم نیون کې دي، خبره د هغه ډلې ده چې هغه تصمیم نیسي، او طالبان واضح ده چې اختلاف د نظر په ډیرو مسایلو خصوصا د میرمنو په حقونو لري، ځکه د دې یو هغه ډله ده چې دوی په جګړه کې ښکېلو او یو هغه ډله ده چې په نورو هیوادونو کې ژوند کړی، خپل اولادونه هم د تعلیم او د تحصیل د حق نه برخمن دي. د دې نظریات مختلف دي. اوس راځو ماجه د هغه چا نظریه د چا نظریه دي، یعنی هغه افغانیان چې په تروریستي ډلو عملیاتو کې او تروریستي اعمالو کې ښکېلو، هغې هم د دې موضوع په وړاندې دومره حساسیت نه څرګندوي. خو د قندار ډله چې په ظاهر باندې یو نرمه ډله ده، تصمیم نیونکي هغې دي. خبره د تصمیم نیونکو ده، اوس د طالبانو د اکثریتو کړنو سره، مثلا چې دوی کوي غیر قانوني توقفونه، سارای محاکم، د بیان د ازادۍ په وړاندې محدودیت یا د ښځو محدودول، ولس هم ورسره په مخالفت کې دی او دې من د ولس یو برخه ده. اوس د امر بالمعروف مشر په هماغه وخت کې خالد حنفي دا څرګندونه کوي چې دوی ته امر بالمعروف ته د عبرالوزارت لقب ورکړی دی او زیاته بودیجې تاسو ته د دې موږ او تاسو ټول د دې نه واقف دي چې په راتلونکي دغه کال چې روان دی اوس موږ په پیل کې زیاته بودیجې د هغې وزارت ته ورکړه. ټول تصامیم د تعلیم د حق په برخه کې، د تحصیل د حق په برخه کې، یا د نصاب په برخه کې د دوی د خوا نیول کېږي او تصمیم نیونکي اوسه پورې دا د خلکو ته واضح نه کړله چې د دوی تصمیم نیونکي ډله د قندار ډله ده، تصمیم هلته نیول کېږي. ځکه سه کالم چې د مکاتبو د پایل نه یا د تعلیمي او تحصیلي کال د پایل نه مخکې هلته مجلس شوی و، او په مجلس کې همدغه تصمیم نیول شوی و چې د مکاتبو او د لوړو زده کړو دروازې به پرانیستل کېږي، خو د یوازې د ذکرو طبقې. مهمه تصمیم نیونکي ډله ده چې تصمیم څوک نیسي. اوس نو د تصمیم نیونکي او د دې ډلې د دغه دوی واضح وایي چې اته نوي پیته ده زمونږ عام فکر دی، یعنی اته نوي فیصده کدی چې یعنی دوه فیصده چې مخالف دي. اوس دغه اختلاف د نظر دپاره یو اقدام پکار دی چې د دوی ترمنځ دغه اختلاف او تضاد د نظر سو شکل باندې حل شي.
تشکر بانو حمیدی. جناب آقای دانش، همین رقم که بانو حمیدی هم فرمودن، خود آقای استانکزه هم گفتن هیچ مشکلی نیست، عالمان هم مثلا مخالف تحصیل دختران بانوان نیستن، مقام های طالبان هم و گفته آقای استانکزه نیست، از طرف دیگه جهان نظارگر است و جهان فشار میره. پس مشکل عمده در چیست؟ آیا از او طرف مرزها کسای دیگه هستن تصمیم میگیرن؟ آیا در میان اویایی که مقام های رهبری طالبان از مسئله تحصیل دختران به عنوان یک بهانه فشار استفاده میکنن؟ آقای دانش؟
بله، صدای مرا میشنوید؟
بله، اینا رو میشنویم، بفرمایید.
ببینین، طالبا در حقیقت از نظر تصمیم گیری به دو گروپ تقسیم میشن. طالبای کابل یا کسایی که در رأس وزارت هستن اکثرا کسایی هستن که پیش برنده و کسایی بودن که مذاکرات دوحه را پیش می بردن و در تمام چند و چند سیاست های جهان و دیدگاه کشورهای غربی خوب آگاه هستن. اما اینا کسایی هستن که بخش سیاسی بردوش دارن، اما در درون نظام بخش نظامی از جایگاه بسیار قوی برخوردار نیستند. بخش دومش شورای قندهار یا افرادی است که تحت به اطراف ملا هیبت الله اخوند هستند. اینا در حقیقت ماشین جنگی طالبان پیش از اینا هستند. ملا هیبت الله تلاش کرده که در کابل هم تعینات را قسمی بکنن مثل حکومت اشرف غنی که تمام قدرت در شورای امنیت در وقت اشرف غنی متمرکز بود. در حقیقت شورای امنیت اشرف غنی هر وزارت یک نماینده ای را برش تعیین کرده بود، وزارت ها را تحت کنترل داشت. شورای قندار عین قدرت فشرده ساخته. به طور مثال در وزارت داخله صدر ابراهیم صلاحیت بسیار بالایی داره نسبت به سراج الدین حقانی که وزیر هستن، یا مثلا ملا شیرین در وزارت دفاع صلاحیت بسیار بالایی از ملا یعقوب داره که خودش وزیر دفاع است و امثال از این مثالا رو گفته میتونیم. بحث در کجا است؟ بحث در این است که مسئله مکتب دخترها و دادن اجازه برای زنها در کار یک مسئله سیاسی شده. قندهار رابطه بسیار تنگاتنگ را به ایران دارند و از طریق ایران با روسیه، چین و همین کشورها دارد. او کشورها نبض کشورهای غربی را بسیار خوب درک میکنند. به این معنی است که در کشورهای غربی حداقل 50% قدرت اجرایی، اگر نیست 50% قدرت نهادهای مدنی اجتماعی به دست خانم هاست. به این لحاظ اینا کوشش میکنن که او کشورهایی که 20 سال حضور در افغانستان زیر نام دموکراسی در افغانستان کار کردن و به تعقیبش حکومتی میایه که به خانمها اجازه ندهه، او حکومتها را تحت فشار مردمشان قرار بده. به این لحاظ این سیاست های سخت گیرانه تر را نسبت به زنها از طریق قندهار وضع میشه، در حالی که اکثریت قاطع طالبان مخالفی هستند و این گپ را امروز سیاسی شدن. و خطرناک بودن موضوع به ایست که اگر نصاب باشد، اگر تعلیم مختلط باشند و یا امثال بهانه‌هایی که طالبان قبلا مطرح میکردن، اونا در کوتا مدت حل میشن و اگر او بانا به دراز مدت بکشانند، در حقیقت دلالت به بیکفایتی حکومت طالبان میکنن که چطور نمیتونن یک مسئله تکنیکی و یک مسئله بسیار عادی را حل کنیم. بنان این موضوع را تبدیل کرده به مسائل سیاسی. فعلا نه من میفهم که چی وقت موضوع زنا را ملا هیبت الله اجازه میده، نه سراج الدین حقانی میفهمن، نه ملا برادر، نه ملا یعقوب. و اینا هم نمی فهمن که اصلا علت مثلا میگن نصاب رد بهانه کرده که نصاب تعلیمی. حالا اینا چرا به مردم وضاحت نمیده که به طور مثال ما نصاب پانتون ها رو جور کردیم، نصاب لیسه ها مانده یا نصاب متوسطه رو جور کردیم از لیسه است یا از ناسه، که حداقل ملت بفهمن که طالبا تصمیمی شروع مکاتب را دارن.
بله
لایبت الله یک ملاقاتی را که با قماندانای امنیه داشتن در قندهار و یک خبری را از یکی از قماندانای امنیش از پروان درس کرده و بر از اونا وعده داده بود که مثلا نصاب کار میکنم و انقریبی موضوع را حل میکنم، اما ما بعید میدانم که انقریبی موضوع حل شد.
تشکر آقای دانش.
دیره مننه سبرینا جان. تاسو د دانش سب سرګندونه واوریدلې اقوی وی چې د افغانستان د سرحد نه بهر د سیاسي اجنډا شته یا د نور لاسته پکې د سیمې هیوادونو کم چې دانش سب ورته اشاره وکړه، کوم هدف د نجونو په د مکتبونو په تړلو کې دوی په افغانستان کې تعقیب وي؟ دا موضوع سیاسي شوی ده، د خونه روزن موضوع یا د نجونو د مکتب موضوع سیاسي شوی ده، او د زنو هیوادونو نمونه یې واخیستل چې د هغوی به لاسي یا اجنډا به د بیرون نه. نو دغه بهرني هیوادونه څه شی یا کوم اهداف په افغانستان کې تعقیبوي چې که مکتبونه تړلي؟
البته دې ته باید په دې منګه او تاسو سترګې پټنه کړو چې دغه شل کلن حرکتونه یا د هغې نه تر مخه د طالبانو خود جوش حرکتونه نه، پرته د حمایت حرکتونه نه، پرته د سیمې او د ګاونډیو د دخالت نه حرکتونه نه، دوی په دې موضوعاتو کې ټول دخیل وو. او اوس هم دغه کوم تصامیم چې نیول کېږي دوی خود مختاره نه دي په خپلو تصامیمو کې، ځکه هغه چا چې کوم د کومو اهدافو دپاره دوی جنګولي دي او خپل د اهدافو دپاره استعمال کړي دي، خپل د منافعو دپاره دوی استعمال شوي دي. دا خو د شرق او غرب مسله ده چې دا ډېر اوږد بحث دی، په دې باندې دلته زه نه غواړم چې بحث وکړم. او هغې خپلې منافع په دغه جګړو کې د افغانستان د جګړو په تداوم کې لټوي، د افغانستان په نه پوهاوي کې د هغې منافع خوندي دي، خصوصاً د چېرته مېرمنې پوه شي، مېرمنې د تعلیم د حق نه برخورداره شي، هغې نه شي کولی چې دغه خپل اهداف دلته پلي کړي. کوم اهداف چې دوی لري، البته چې هغه هدف د دوی معلومدار هدف دي چې هغه د دوی کومې غوښتنې چې دي، او دا اجنډا واضح اجنډا ده چې دا د بیرون نه تطبیقېږي. دغه دا موازي خبره ده چې دوی اوس د مېرمنو حقونه سیاسي کړي دي، هم د کسب د کومکونو دپاره، هم د کسب د امتیازاتو دپاره، هم خپل په رسمیت پېژندنې په خاطر باندې. دا د یو سیاسي لوبه د مېرمنو په برخه کې روانه کړې ده، او همیشه په تغییراتو او تحولاتو کې میرمنی هغه د سیاسي لوبو قرباني شوې دي، چې دا ظلم دا د تاریخ په اوږدو کې ثابته ده، او دا ظلم عملي ګورو چې بیا کوم تغییر چې راغی زیاتره بحث او تمرکز په میرمنو باندې کېږي، د میرمنو په محدودیت باندې کېږي، د میرمنو په ممانعت کېږي، او انګیرنه او تشویش د دوی د خصوصا د هغه تروریستي ډلو چې دوی په منطقه کې او خصوصا خپل د منافعو د پایښت لپاره جګړه یو لاره ګڼي، او د جګړې د دوام لپاره په یو ټولنه کې بې سوادي
نه پوهېږي. سابرینا جانې، د خبرو نه د سحکاري د دانش سبب او استاذ هم چې د ښځو په قوت باندې پوهېدلی دي چې که ښځې ټولنې ته راوځي یو قوت په توګه به دوی راڅرګندي.
چې که د ښځې قوت پیدا کړي، هغه اقتصادي پیاوړتیا پیدا کړي، که د تعلیم د اس نه دوی برخمن شي، د هغې اولاد تعلیم یافته کېږي، هغې اولاد مثبتو لارو ته تشویقي، او دوی نشي کولی چې په راتلونکي کې دغه د ځوان بشری نیرونه چې دغه اوس په ډېره ارزانه توګه په جګړو کې سرګبازګیري کېږي، دا به په راتلونکي کې چې افغانستان د تعلیم د احمه پیاوړی شي، دوی نشي کولی چې د دغه خپل هغه شومو موخو ته دوام ورکړي. خپل د شومو د موخو د دوام په خاطر باندې په د نیم قشن نه په اضافه باندې چې همدا اوس تقریبا 3 میلیونه شاوخوا کې نجونې د تعلیم د حق نه محرومه دي، همداسې د تحصیل د حق نه، همدغسې یو په درېیمه برخه د کار د حق نه. دا ټول دا د مېرمنو پرمختګ دوی ځان دپاره یو تهدید، او خپل د اهداف د پلی کولو د پاره یو خند غني دغه خند د پلی کولو د پاره د پلان په لار باندې چوله ده.
جناب آقای دانش، خب طالبان مسئله ای را که دنیا هم روش فشار میدن، مسئله آموزش و تحصیل دختران و کار و تمام حقوق زنان که بگمان مسئله بسیار مهم است، اما چرا دنیا بالاخره به این بازی طالبان که با پیش کشیدن مسئله زنان و وضع محدودیت ها برازو مسائل مهم دیگه هم، آزادی بیان، بستن رسانه ها، بازداشت و بزندان افکندن خودسرانه فعالان، تشکیل حکومت همه شمول، همه را تحت شعاع قرار دادن؟ یعنی خب بیگمان که مسئله بانوان به نهایت مهم است، اما در پلوش طالبان با این مسئله و دنیا و بازی از اونا کاملا وارد شدن، به ایمانه که دنیا دیگر طالبان هیچ مشکل ندارن با جز مسئله محدودیت زنان. چی فکر میکنین که دنیا چرا وارد چنین بازی شده؟
ببینین همی سیاست دنیا در شرایط فعلی دو نوع سیاست داره. یکی سیاست بخصوص سیاست ایالات متحده امریکا، یکی سیاست مطبوعاتی است که در مطبوعات همیشه رویش بحث میکنه، یکی سیاست های اجرایی است که اجرا میکنه. امریکایی ها در سیاست های اجرایی خود و کشورهای اتحادیه اروپا با طالبا رابطه بسیار تنگاتنگ را دارند. نشست دارن، میشینن، صحبت میکنن، به دفتر قطرشان ارتباطات را دارن و رفت آمدهایی را دارن به کابل زیر نام مؤسسات خیریه و ملل متحد، حقوق بشر و امثال از این مسائل. به این اساس هستن که اینا بعض مسائل را قسم بزرگ وانمود میکنن و قسم جلوه میدن که دنیا، یعنی کشورهایی که خوشبین است مثل مسکو، پیکین، تهران و این کشورها هم جرأت به رسمی شناختن طالبان را نمیکنن. به طور مثال موضوع زنا، موضوع مطبوعات، بالاتر از این امروز امریکایی مثلا موضوع تروریسم یا داعش را آنقدر قوی جلوه داده که اعلان میکنن مثلا یک کشور ابرقدرت به سطح امریکا اعلان بکنن که تا چند ماه دیگه امریکا و متحدین امریکا از طرف داعش در خطر هستند. پس چطور در مورد همچین یک مملکتی که داعش آنقدر رشد کرده باشه که منافع امریکا و متحدینش در خطر باشد، هیچ نوع اقدامات عملی صورت نمیگیره؟ چرا هیچ نوع کار در این راستای صورت نمیگیرن؟ یا مثلا از دروازه در دیپلماتیک به طالبان بشینن و نشان برش بده که مثلا فلان نقطه، فلان نقطه، فلان نقطه شما داعش وجود دارد؟ یا حملاتی را که چون فضای امریکا، فضای افغانستان در خدمت امریکا است، چرا عملات را انجام نمیده؟ من میگم که بازی درویی کشورهای غربی در قبال افغانستان باعثی از شد که ما در بدترین وضعیت قرار بگیریم. آقای آصفی، چگونه امکان داره که 18 ماه به نمایندگی از یک ملت 40 میلیونی به طالب شش مذاکرات را کرده، تفاهمنامه دوحه را امضا کرده، امضای و تایید شورای امنیتش هم گرفتی، ولی موضوع اجرایی شدنش تفاهمنامه دوحه را فعلا مسئولیتش نمیگیری؟ چرا نمیگیری؟ تو خب عادت داده بوده که تمام ساختار نظام حفظ میشن، فقط حکومت تغییر میخورد، طالبا به حقوق زن، حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات به هم احترام میمانه و اجرا میکنن و تو این تفاهمنامه رو امضا کردی. امروز که همین تمام چیز، اول نظام مطلقا از بین رفت، اردو، پلیس، تمام شیرازه نظام پاشید و از این همین نهادها یکیش هم پابرجا نیست، نه دفتر حقوق بشر است، نه در اونجا از موضوع حقوق زن، مکاتب، پانتون ها از هیچ خبری نیست. پس چطور در مقابل اون تفاهمنامه ای که تو آقای خلیلزاد و یا صدر امریکا در زیرش امضا کردی، امروز مسئولیت از این چرا نمیگیری؟ چرا به مردم افغانستان و مردم جهان جواب نمیدی که چون این مسائلی هست که در بین ابرقدرت هاست، فردا این تفاهم نامه را در سرنوشت مردم اوکراین میکنه. فقط بایدن و پوتین که به نتیجه رسیدن، شی جی پین هم در جریان قرار میده، این که 410 میلیارد دلار به تاسیسات عامل منفعه مردم اوکراین ضربه زدن، به خاک و خون یکسان کردن تمام تاسیسات، این به قصهش نیستن، فقط یک امار رایده. هر وقت پوتین به بایدن به نتیجه رسیدن، سرنوشت مردم اوکراین و یا ایزن لسکی را به اندازه یک دلققم با در اون مذاکرات ارزش نمیده.
دیره مننه دوالو درنو ملمنونه هیله که پویگو چه مسائل دیر زیاد دی او د نړۍ موضوعات هم د افغانستان هم به ارتباط نشي پات کېدل. خو په هر صورت هیله ده چې فقط د پښتنو جواب دقیق او لنډ شي. نور بم خی کورم ودان.
بله
عزیزم،
بله از هر دو مهمان محترم جناب آقای دانش و بانو حمیدی خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. برای چند دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه و سپس بحث خود را دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. همزمان با ادامه بارندگی های شدید در برخی از ولایت های افغانستان، در چندین ولایت به شمول پروان سیلاب ها سرازیر شده که به گفته دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، این سیلاب ها خسارات زیادی مالی به باشندگان این ولایت ها به بار آورده است. اوچا گفته است که سرازیر شدن سیلاب ها در روزهای اخیر در 7 ولایت افغانستان کم از کم 645 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. این اداره ملل متحد افزوده است که نهادهای کمک رسان در حال حاضر مصروف بررسی خسارات و ارائه کمک ها به سیلاب زدگان در بخش های این کشور هستند. اوچا امروز چهارشنبه به بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت اروزگان اشاره کرده و گفته است که تنها روز گذشته بیش از 100 خانواده در این ولایت زیان دیده است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که در سال تعلیمی 1402 به دلیل تداوم منع آموزش دوره متوسط و لیسه، رویاهای 1 میلیون دختر افغان شکست. جزئیات بیشتر از فوزی احسان میشنوید.
این اداره ملل متحد زیر نام ویران و ناامید، دختران در افغانستان که از ادامه تحصیل محروم می شوند، امید خود را از دست می دهند، مقاله ای را نشر کرده است. در این مقاله آمده است که با شروع سال تعلیمی جدید دختران امیدوار بودند که با برادران خود به صنفهایشان برگردند، اما برای سومین سال متوالی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان بسته مانده است. به گفته صندوق وچه ملل متحد برای کودکان، تصمیم منع آموزش دختران و زنان از سوی طالبان غیر مجو و کوتاه‌بینانه است و نقطه عطف وحشتناک دیگری در تضعیف مداوم حقوق دختران در افغانستان است.
ادامه خبرها. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان در تازه ترین اظهارات خود گفته است که درهای علم نباید برای کسی بسته شود. استانکزای در جریان بازدیدش از کنسولگری افغانستان در امارات متحده عرب گفته است که علم برای زنان و مردان واجب است. معاون وزارت خارجه طالبان در این ویدیو افزوده است که او و همکارانش تلاش می کنند تا به مشکل آموزش دختران رسیدگی شود و دختران اجازه یابند و تحصیلاتشان ادامه دهند. در حالی که حکومت طالبان بازداشت مدی ویسا، بنیانگذار انجمن راه قلم و مدافع حقوق آموزش دختران را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط خوانده، اما برادرش این اتهامات را غیر موجه می‌داند. عطاالله ویسا، برادر بزرگ مدی الله ویسا، در گفتگوی با صدای آمریکا امروز چهارشنبه اتهامات طالبان علیه برادرش را رد کرده و گفته است که این اتهامات موجه نیست. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هند امروز چهارشنبه در پونه در غرب آن کشور تمرین‌های نظامی را که در آن 25 کشور آفریقایی سهم گرفته بودند انجام داد. هدف این تمرین‌ها افزایش روابط دفاعی و سهولت همکاری میان اردوهای کشورهای شامل در این تمرینات ذکر شده است. این تمرین‌های نظامی در حاشیه آغاز نشست لوی دریسیزان هند و چند کشور آفریقایی صورت می‌گیرد و بخشی از ابتکارات اتخاذ شده برای بهبود امنیت آب‌های منطقه، حفاظت از سال و ماموریت‌های مشترک هند و کشورهای آفریقایی در مقابله با تروریسم انجام می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دومین نشست برای دموکراسی را با تعهد این کشور مبنی بر مصرف 690 میلیون دلار برای تقویت برنامه‌های دموکراسی در سراسر جهان افتتاح می‌کند. جو بایدن 120 تن از رهبران جهان را به این گردهمایی که امروز و فردا در واشنگتن صورت می‌گیرد دعوت کرده است. اعلام بودجه جدید آمریکا برای برنامه‌های چون حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل، مبارزه با فساد، تقویت حقوق بشر، رشد تکنولوژی، بهبود دموکراسی و حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه تمرکز می‌کند. این در حالی است که پاکستان اعلام کرده است که در اجلاس سران جهان به رهبری آمریکا که برای مردم سالاری برگزار می‌شود، اشتراک نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز چهارشنبه پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را مبنی بر اینکه صدر اعظم اسرائیل از طرح جنجال برانگیز در اصلاح سیستم حقوقی کنار می رود رد کرده و گفت که اسرائیل تصمیم خود را خود می گیرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با خبرنگاران همچنین اظهار داشت که امیدوار است که آقای نتانیاهو از اجرای طرحش بگذرد. این اظهارات علیه یک دیگر بیانگر اختلافات بی پیشینه بین دو متحد نزدیک و نشانه ایجاد استحقاق بین اسرائیل و ایالات متحده مبنی بر تغییرات نتانیاهو در سیستم قضایی آن کشور می باشد که پس از مظاهرات گسترده آن را به تعویق انداخت. وزارت خارجه چین در واکنش به انفاذ محدودیت‌های تجارتی از سوی ایالات متحده بر 5 کمپانی چینی که متهم به سرکوبی ایغورها شده است گفتند که بیجینگ تمام تدابیر مورد نیاز را برای دفاع از علایق کمپانی‌های خود روی دست خواهد گرفت. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که ایالات متحده کمپانی‌های چینی را با افترا سرکوب کرده و روابط عادی تجارتی و همکاری‌های اقتصادی را سیاسی می‌سازد. و کارمندان بخش شاروالی شهر پاریس قرار است امروز چهارشنبه در میان انباشته‌های از زباله‌ها که در طول اعتصاب یک هفته ایشان جمع شده به سر کار برگردند، زیرا به نظر می‌رسد اعتراضات علیه لایحه جنجال برانگیز بازنشستگی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با پایان برسد. گفته می‌شود که مقدار جمع شده زباله‌ها در امتداد جاده‌های شهر پاریس که به بیش از 10,000 تن می‌رسد مبدل به نماد قابل توجه معترضان علیه طرح بازنشستگی آقای مکرون شده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که در حاشیه صحبت‌های آقای عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان که گفته در های علم نباید بر روی کسی بسته باشه بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه دکتر هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی، و بانو صبرینا حمیدی، فعال حقوق بشر هستند.
بله، د قدرمنو اوریدونکو او د درنو میلمنو د حوصله نمانه نکو چې تر دې شوی پروګرام تعقیبی او منسره دی. صبرینا جان، دا اول ځل نه دی چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي د علم په برخه کې خبرې کوي، چې البته په فرضیات خبرې کوي چې باید د علم دروازې ونه تړل شي، او دا هم وایي چې یو ملت هغه وخت وده کولی شي، پرمختګ کولی شي، یو هیواد هغه وخت آبادېدای شي چې تعلیم او علم ته پکې وده ورکړل شي. دا خبره څه معنا لري؟ آیا اوس چې د افغانستان د شپږم ټولګي نه پورته د ټولو نجونو دپاره مکتبونه تړلي دي، دا د افغانستان څه رقم راتلونکی سړی تصور کولی شي، یا څه رقم راتلونکی تصویرولی شي؟ که چېرته علم پرمختګ دی، نو دغه یو حالت څه افغانستان څه رقم راتلونکی پر لور بیایي؟
وست دې تر ازو چې خبره په دې کې د چاغه دله چې د دې د علم په پرمختګ باندې، د علم په وجوب باندې، په واجبوالي باندې بس کوي، او په دې باندې مطمئنه دي چې د یو ټولنې پرمختګ او ټولنې راتلونکي د علم د کسب پورې تړلې ده. هغه په تصمیم نیونه کې نه دي، هغه په تصمیم دی، هغه کسان چې په تصمیم نیونه کې دي هغه د ښکارا تردید مخوري په مختلفو پالمو په مختلفو بانو باندې د میرمنو د تعلیم د اخره د میرمنو د تحصیل د اخره د عدالت الله سرتي وا ته پر ډیر نور برخو کې بیان ازادي هغه سالم تفریح او بیخی میرمن په انځوا کې پر میرمن هغه د ټولنیز فعالیتونو د فرهنګي فعالیتونو او د اجتماعي فعالیتونو نه ګوښه کړي او د دې هم نظر په همدغه تصمیمون کوم په داخل د افغانستان کې یو نظر دی چې هغه مثلا سره دلایل باندې استناد کوي باوجود دې چې د دې د خبره ایس ماجه شرعي او اسلامي دلیل لري او بیا نړیوالو ته وایي چې دا د افغانستان د کلتور او د دود او دستور یو برخه ده دا واضح ثابته خبره ده چې خپل افغانستان د نړۍ د هغه تمدنونو یو سره برخه وه او په که یو محدود تعداد هغه د بعضې مشکلاتو په اساس یې هغه ناوړه دودونه چې موږ وایو هغه ناوړه دودونه د تسلط په اساس د تعلیم د وړاندې دی هغه کوم خنډونه جوړ کړي وو هغه هم د ادارې یعنی خپل د ښوونې او روزنې چارو وزارت په دې باندې مکلف دی چې د هغه خنډ د وړول د منځ وړولو د پاره کار کوي دا نه چې هغه یو ماجه دلیل چې د نړیوالو د پاره چې دا د افغانستان د کلتور او اته د ملګرو ملتونو په اسامبلا کې ګاونډي وادونه په دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان کلتور دی باوجود دې چې هغه د افغانستان د کلتور او د فرهنګ نه چې افغانان ته په ډیرو لورو پرتو چې ممکن د تعلیم د حق سره د کوم مخالفت نه دی خوندل په کل کې او یو تعداد به وو چې هغه تعداد عام د هغه مشکل دال د پاره حکومتونو په هغه وخت او زمان کې خپل اقدامات ترسره کړي او نو هغه ډله چې تصمیم نیون کې ډله ده په دغه امر باندې تاکید کوي د دې افغانستان د ورسته تک د پاره کار کوي د افغانستان د پرمختګ ته ژمن نه دي نه د افغانستان پرمختګ ته باوري دي ځکه کدی پرمختګ ته باوري وي دا هغه معضلات او مشکلات چې د څلور مورد چې د ایجاب او مختلط نظام خبره او پراته د محرم چې هغه پراته د کوم تدقیق او پراته د کوم ریسرچ نه دی دا خبره کړې و د نه په دی باندې مطمئن نه و چې یو جلې الته د سفر مسؤلیت چونه لري الته هغه کورنی مسائل د چیرته لري سفر اجازه څوک چاته ورکړي یا ما مختلط نظام کې د کوم تدقیق نه وکړي چې په مختلط نظام کې تر اوسه پولیس ته مشکل را پیدا شوه همدغه سې د ایجاب د افغانستان اکثریت اتبه معجب وو اده امیشه په دغه تیره شل کلنه دوره کې جونې په ایجاب کې اده کامل ایجاب پر ایات کې د مکاتب وسچلی او کوم کتلاک چې دوی ورکړي هغه کتلاک ته چې اوس د دې اداس په ایجاب نه معلوم نه دی چې دوی سره کوم ایجاب وړي ده
بله
او سره کوم نو دغه څه مسائل د لپاره حکومتونه او په واقعي شکل کار کوي او د خپل حکومتدارۍ یو نه هم دغه د چاغې د مزلات او د حل لپاره ستراتیژیګانه جوړوي لاند محاله کارونه په پلان کې من محاله او بود محاله د یو رستر بلې د ایست ماجه دلیل د افغانستان ولست لپاره وړاندې نه کو د څومره اقدامات کړي دي څومره په دې مسله کې پرمختګ شوی دی او څومره نور ته اړتیا ده یعنی خپل سکالا د یو قشر د عمده قشر د اساسي او بنسټي ځخنه محرومه کول د دې محرومیت جبران دې نشنه ده او پایله یې پایله باندې لري ام د دې د حکومتداري لپاره خپله پایله لري ځکه موږ ګورو چې همدغه مسله وه چې د دې دغه رسمیت پیژندنه و ځانډول همدغه مسله ده چې بده باندې تحریمونه وضع شو محدودیتونه د سفر په وضع شو او دا که په همدغه شکل باندې دوام وکړي شاید په تدریج باندې د دې په وړاندې نور اقدامات مشتي او نور کم ګروپونه چې د دې سره په امیش که اغا نظامون پا استبداد بانه پا جبر بانه ایس نظامونو بقان دکلی اره افراتی جاله چرا غلی دو اغی غفتل دی چی دو جبر دلاره اغا خپل وگداری تا دوام ورکیه او دو استبداد دلاره خپل بقا و قدرت او دو خلق و خلی بندی که اند خلق و خلی ترا خلق پوری بندی پاتی میگی او دا دو دی تخرم خدمه و زیان رسی
مننه. تشکر از شما بانو حمیدی. جناب آقای دانش، در حالی که طالبان از یک جناب از یک طرف خواهان روابط دیپلماتیک و تعامل با تمام کشورهای جهان هستند، مصرانه تاکید میکنند که به رسمیت شناخته شوند، از طرف هم بسیار آزادانه تمام سختگیری ها و تمام وضع محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع میکنند و تا در تازه ترین مورد یکی از فعالان حقوق زنان، آموزش زنان، آقای ویسا را هم بازداشت کردند. این همه اقدامات از اینا اتون نشان میده که اونا کاملا از ثبات خود، از قدرت خود و از بقای خود امیدوار هستن. چی کسی فکر میکنین چنین قدرت با اونا داده و یا پشت پرده کسایی هستن که از اونا حمایت میکنن؟
شما بهتر میفهمین که طالبا وضعیت فعلی افغانستان را خوب درک میکنن و کسایی که مشاوری نشان هم هستن برشان. اما فعلا بدیلی برای طالب در شرایط فعلی متاسفانه که وجود ندارد. افغانایی که در بیرون هستن چنان متفرق هستن که حتی سر مسئله یک بیرق، سر مسئله یک سرود، سر یک مسائل بسیار بسیار گپایی که بعداً باید در موردش تصمیم گرفته شو به نتیجه نمیرسن. مطابق خاصیت و نمود دموکراسی وارداتی ایالات متحده امریکا که بعد 70-80 حزب وجود داشت، عالم اونمو 70-80 حزب را میخواه دوباره احیا بکنه. هر نفری که 5 نفر پشت سرش هست خود رهبر دارد و خود فکر میکنن که در سرنوشت مردم افغانستان باید یکانه تصمیم گیر امی باشد. این بدبختی این ملت است که طالبا این وضعیت را به صورت درست درک میکنه. موضوع دومی که طالبا درک میکنه خسته بودن مردم افغانستان از جنگ هستن. شما میفهمین که 43 ساله که مردم در جنگ به میلیون ها نفر از اولادهای خود به شهادت دادن، یا در مقابل روس و یا در مقابل این و آن، ولی ثمره ایش برای ملت کوچکترین بیلپودی در زندگی ایش نآوردن. مجاهد اما چور و چپاول کرد، دموکرات اما چور و چپاول کرد، سوسیالیست اما مردم زنده به گور کرد، طالب اما به چوب و شلاق مردم میزنن. ملت به ایتو یک مرجع، یک منجی، یک رهبر، یک زعیمی که برای آینده روشن برای ملت افغانستان داشته باشه، ملت پشت سر استاد چه متاسفانه ما نداریم. ما در مدت 43 سال یک شخصیت ملی ارجاندام نکرد که واقعا بر از او مسائل ملیتی، مسائل زبانی، مسائل مذهبی و ایگپا ارزش نداشته باشه و جایگاه ملی داشته باشه و منافع اولیای ملی شه. این بود داخلی قضیه است. در بود خارجی طالبا خوب میدانن که امریکا در منجلابی که یک بار از نظر نظامی خود درگیر کرده بود بار دیگه نمیکنه و این را از سیاستمدارا و از افراد مثل زلمه خلیلزاد خوب امیر رگ سیاست امریکایی و غربی ها را میفهمن که دیگه او صلاحیت. و مسئله دیگه ایست که طالبا درک میکنن که چک 2001 که به دست چک سفیدی که به دست ایالات متحده امریکا بود و به خاطر آمدن به افغانستان شورای امنیت در زیرش امضا کرد، او چک فعلا پیش امریکایا نیست. جهان به چند قطبی تقسیم میشه. پوتین عرض اندام کرده، شی جینگ پین عرض اندام کرده، دیگه این کشورها همچون تحرکات را بسیار عاجل ویتو میکنن. حق ندارن کشورهایی که حق ویتو دارن از این استفاده میکنن. بنان اینمی مغلقیت وضعیت فعلی طالبان بسیار شیر ساخته که هر نوع حرکتی را که در افغانستان میکنن حراس را ندارن. و موضوع اساسی دیگه ایست که بر حکومت های مسئول اراده مردم بسیار ارزش دارن که آیا ما را مردم میخواه یا نمیخواه. پس مردم چی وقت ارزش داره؟ وقتی که رأی مردم، زعامت براست رأی مردم استفاده تعیین شوه، نظریات، اراده، رضایت مردم نیاز داره. وقتی که یک اماراتی که هیچ نوع اراده مردم در او تمثیل نیست تشکیل میشن، بنابراین او برای مردم هم ارزش نداره. بنابراین نبود مردمی، نبود اپوزیسیون و نبود خارجی، این تهدیدی را برای طالبا فعلا وجود نداره که طالب را به یک وضعیت بکشانه که مجبور به تغییر و تحول شد.
بله دیره مننه دانش سر در خبرونه وروسته شیوی ده هیله ده بیهم هیله که و احترامانه چه پختن کلند زوابی شی د طالبان و د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد عنفی یو څه موده مخکې ویلي چې هر چېرته چې لاړ شي د تعلیم په اړه ډېرې خبرې کېږي. تعلیم یو مبا عمل دی او دا یوه علمي موضوع ده، عالی جنابانو دنیاوي یعنی غیر دینی علم مبا دی. کله چې د مبا او امیر ترمنځ خبره راشي نو د امیر حکم واجب دی. خا لیوی خوا امیر خو معلوم دی چې اوس څوک دی، د یوی خوا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو چې دوی وی چې اکثریت مونږ په همدې عقیده یو چې باید د نجونو پر مخ د مکتب دروازې خلاص شي، او د بل خوا بیرته به د خپل امیر تابعیت هم کوي. دغه حالت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا یو ګونګ حالت دی چې عام د امیر پیروي کوي چې هغه څه حکم کوي باید ټول تابع وسی د خپل کړنلارې له وجه، او هم په انفرادي توګه هر یو خپل نظر څرګندوي چې دا باید مکتبونه باید د نجونو پر مخ خلاص شي. دا ډول سیاست د افغانستان روانه وضع کومې خواته بیایي او خپله د طالبانو حکومت څومره ننګولی شي؟ سابرینا جانې پوښتنه مې تاسو ته راجې ده.
البته د طالبانو حکومت ننګونې مسله خو دی هغه څوک چې خبره کوي هغې خپل قدرت باندې خپله خبره باندې هغې یو حمایت لري، هغه یو پایه او اساس لري چې دغه د تصمیم نیونې خبرې هغه کوي. څوک
د حمایت کوونکی وبخښي؟
همدغه خالد نفشي چې د امر بالمعروف د ادارې سرپرست او اوس اته د خپل او د نورو خپل د مقامات او د عبر وزارت صلاحیت دی ته ورکړی چې یعنی په نورو وزارتونو باندې دا صلاحیت لري. په اول قدم کې دا وزارت په هغه د هغه ادارې د منځ وړلو په اساس رامنځته راغی چې په هغه کلوکتیف کې دا جوړ شو، او هغه ادارې په اختیار کې شوه چې هغه خاص د میرمنو د حقونو د پاره کار کولو چې هغه د ښځو چارو وزارت کله چې د ښځو چارو وزارت منحل کېږي او د امر بالمعروف اداره ورته ورکول کېږي، او هماغه ساختمان د دوی په قرار کې دا خپله د دوی د پالیسي یو برخه وه، او یو څراغ چې دوی خلکو ته ولګولو چې پس د دې کوم تصامیم چې د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې ټولو مواردو کې نیول کېږي د دې ادارې خبره به ماجي. اوس دوی هم د نصاب لپاره پالیسي دی ورکوي، هم د مکاتبو د پرانیستې لپاره، هم د بشري حقونو د تامین لپاره ټول موضوعات، او هغه نظریات چې د هغه علماو د ویناو په اساس چې 90% علما په داخل کې د اسلامی سازمان دا خبره وکړه د عربستان هیواد د دې نظریات هغه شرعي احکام سره په مخالفت کې دي. د الاسر علماء منتدې خپل په نظریه باندې تاکید او تمرکز کوي، او دا به امر واجب ګڼي او د مباح او د امر د امر ترمنځ د توپیر کوي. هغه دا هغه امر
سابینا جان تر اوسه پورې طالبان هم واضح نه دی ویلي چې مکتبونه به تر پایه پورې تړلي پاتې. زه د ناقص نظریات د طالبانو د چارواکو د خوانه په دغه 13 میاشتو کې څه باندې 13 میاشتو کې اوریدل شوي دي او اوریدل کیږي. اوس دغه حالت پښتنه بر لنډ کما د خبرونې وروسته شوي دي. درې درې دقیقې زمونږ هم قدرمن ملمانه پښتنه ځواب کی. بلاخره دغه ضد و نقیص نظریات او دغه ویشل او پاشل سیاست خپله د طالبانو ترمنځ د نجونو د مکتب موضوع چې ټوله نړۍ هم یو خوا ده ولس بل خوا ده، اما د طالبانو یوه برخه یا یوه ډله بل خوا ده، دغه موضوع کومې خوا ته بیایي؟
البته دغه تضاد نظر ده چې تر اوسه پورې عمده قشر د افغانستان ته د حالت بې سرنوشتې کې ده. د دوی وضعیت هغه د تعلیق په حالت کې ده. د دې یو نامعلومه برخلیک په لور روان دي، او د دې دغه نامعلومه برخلیک افغانستان د نامعلومه راتلونکي په وړاندې دي. د افغانستان د پدې کړونو باندې د افغانستان راتلونکي نامعلومه کړی ده، او دا اختلافات که د دې ترمن موجود دي، او دغه اختلافات د حل لپاره وت اقدامات وکړي دي. ځکه یو ډله په یو دریز باندې ولاړه ده، بل ډله په بل دریز باندې ولاړه ده. هغه ډله چې تصمیم نیسي هغه په بل دریز ولاړه ده. اوس دغه اختلافات د حل لپاره یو مداخله پکار ده، یو اقدام پکار دی
د دې ترمنځ د اختلافات حل شي او د میرمنو د حقوقو د تحقق لپاره د دې په منځ کې هغه وحدانیت د نظر او وحدانیت د عمل پیدا شي. که چېرته د دې په منځ کې وحدانیت د نظر او وحدانیت د عمل پیدا نشي، دا خپله د افغانستان راتلونکي د خنډ او د مشکلاتو سره مخامخ دی. او د نجونو وضعیت خو معلومه دی چې دغه اتلس میاشتې نه جبرانیدونکي دي، ځکه دی وخت نه مشخص دی. پخوانی احکام او اوامرو کې خو به دا معلومه وه چې مثلا تر امر رسانی پورې، خو په دغه وروستی تصمیم چې دی د مکاتبو د پرانیستي دپاره ونیول شو، په دې کې هغه امر رسانی معلوم نه دی. راتلونکي په کدی نه معلومه، کله چې راتلونکي معلومه نه وي د زمان پسې موجود نه وي، نو افغانستان خلک به څنګه دې ته امیدواري چې زه به بېرته خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړم، زه به عدالت ته لاسرسی پیدا کړم، زه به د تعلیم حق ته، زه به د تحصیل حق ته. دوی د افغانستان میرمنې د یو مفهم او مشغول وضعیت سره مخامخ کړي، او دا مفهم او مشغول وضعیت د دوی د خوانه نامعلومه دی.
بله، تشکر.
هغه د نامعلومه وخت لپاره دوام پیدا کوي، نو دا چې د دوی زه کاتیر دورې ته مونږ د دوی وګورو، څومره چې د دوی حکومت دوام کوي دغه وضعیت
تشکر منو امیدی. سه دقیقه به ختم برنامه مانده، بفرمایید آقای دانش. بالاخره ای بازی سیاسی، ای بازی کارنامه شما سرش میمونه بین طالبان، بین جامعه جهانی، بین طالبان و مردم افغانستان چگونه با پایان خواهد رسید و تا چی زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ بفرمایید.
ما به این نظر هستم که این گروهی که در کابل هستن، اینا تلاش بسیار زیاد خواهد کردن که رهبر خودم را هیبت الله را قناعت بدهد. یک طرف قضیه، طرف قضیه دیگه ایست که سطح فقر روز به روز بلند میرن. یعنی شما ببینین طالبا آمار را اعلان کردن که نمیفهم چند میلیارد تجارت کردن، چقدر پول و چقدر چشیدن، ولی در زندگی مردم، در سفره نان مردم کدام تغییر به وجود نامد که این نارضایتی مردم را روز به روز زیاد میکنن. این وضعیتی که دروازه دیپلماتیک بر روی طالبا بسته باشه برای حکومت طالبا. مسئله سوم ایست که فعلا چین، روسیه و کشورهای دیگه که میخواه به طالبا تعامل بکنن، اونا هم در مشکل قراردادهای خود گیرن. مثلا مثل عینک، مثلا نفت آمور، قراردادهایی که چین گرفته، تا زمانی که فضای افغانستان به دست خود افغان ها یعنی طالبا نیفته و یا به طور مثال سیستم بانکی حل نشوه، این مشکل فی کشورها هم بتانه به داد طالبا برسد. بالاخره منظرم ایست که طالبا در مجموع به این نتیجه میرسن که بدون رابطه به کشورهای غربی با بنبست سیاسی، اقتصادی و نارضایتی مردم رو برا میشن. این مدعی باعث از این میشن که طالبا و رهبری تندروش در قندهار قناعت به این بکنن که خواستهای مشروعی مردم افغانستان که عبارت از تعلیم است، عبارت از سهم زنان است، عبارت از محکم عادلانه هستند، رعایت حقوق بشر هستند، احترام به آزادی مطبوعات و آزادی بیان است، این مسائل را آهسته آهسته اینا تن بده، چون هیچ راه دیگه وجود نداره به غیر از تن دادن به خواستهای مردم افغانستان و دنیا که طالب را از این بنبست بیرون بکنن. اگر راه بدیلی وجود می داشت، مثلا چین، روسیه و این کشورها می تانستن که مشکل از اینا را بدون رابطه با کشورهای غربی حل کنه، این وضعیت دوامدار دوام پیدا میکرد. اما فعلا هیچ کشوری به داد طالب رسیدن نمیتونه بدون تعامل با جهان.
بله، به نهایت تشکر جناب آقای دانش. فکر میکنم که با آخر برنامه رسیدیم.
یا دقا با وقت دوله رو که
بله
در خبرون وروسته شیبیری اجازه را که یو لند پختنه و کم که صبرینا جان را تا لند زواب را کی تاسو د میانجیګری خبره کوي. طالبان خو د اسلامي همکارۍ د سازمان غوښتنه هم نه دی منلی، تر اوسه پورې د هیڅ هیواد غوښتنه نه ده منلی، او نه یې د خپلو هغه ملګرو چې د تعلیم طرفداران دي څوک میانجیګری کولی شي یا څوک منځګر څوک کولی شي؟ لنډ ځواب دېش ثانی وخت لرو.
البته که د منځګړیتوب او تفاهم لاره د اختیار نه کی، به نور بدیل لار شته ده، چې لکه څنګه چې د دې حکومت تر دې دمه پورې هغه چا چې د مخکې کړي و هغه نږدې ګاونډي د دې حکومت تر دې دمه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی، او د رسمیت نه پیژندنه یې همدا اساس همدغه دی چې نوره نړۍ د دې هغه د پالیسیو د دې د کړنو سره په مخالفت کې وي. همدارنګه که دوی خپلو کړنو ته دوام ورکړي،
څنګه چې تحریمونه په دیوانه وځو او محدودیتونه په دیوانه وځو تر دې چې د افغانستان ولس سره نړۍ هغه خپل مرستې هغه یوازې کوي او په دیوانه باندې تحریمونه وځا کړ نو دغه تحریمونه په تدریج سره زیاتیږي او د دې دوا په
تشکر از دو مهمان محترم ډاکټر هاشم دانش او بانو صبرینا حمیدی جان سپاس کې در برنامه با ما بودن و نظریات خود با ما و شنوندگان خدمت کردن و از شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودین. برنامه بعدی نه نه وضعیت است که همکار ما نوشا با آشنا او را گردانندگی می کند. تا آخری برنامه با ما باشد.
برنامه ویدیم تو علم باشید.